یو سوسیولوژیک اهمیت هم ډیر لري. یعنی که غواړو موږ دغه وخت ټولنیز مناسبات او ټولنه دغه وخت وګورو، یعنی غیر له داستاني اهمیت، یعنی سوسیولوژیک مطالعه کې هم د اثر ډیر مفید پریوځي.
دغه وخت یو قسم اجتماعي روابط منعکسوي، اجتماعي ژوند منعکسوي. البته یو څه مبالغه پکې نشته. فرضاً دغه د بنګ مسافري تاسې یاده کړه، هلته د یو خان او د غریب رابطه شي، داسې رابطې دی د خانان تر حد زیات هغه شي، ناسم خلک شي. او که یو سړی غریب د پاره حل ښه سړی دی، څنګه کوم اجتماعي مناسبات شي، دا له واقعیت سره رابطه یو څه ضعیفه نه ده؟
اصلا غربت یا ټولنیز توپیر یا طبقاتي توپیر، یا سړی د فرانسوي ادب وګوري یا د روسي ادب وګوري، هلته هم شته دی نه دغه تفاوتونه خان او غریب او یا
دا خو د ادبیاتو یو اصلي موضوع ده.
اصلي موضوع ده کنه، خصوصا بارزاک په دې کې ډېر استاد دی. مګر ته چا چې دی هغوی دا ټولنه څنګه چې دا مغه چې درته پیژني، مګر خپل هغه نه کوي، قضاوت نه کوي کنه. د تاریخي په آثارو کې یو عمده هغه دا دی چې هغه ناقصه بولي که هغه بولي، دا یې خپل یو لکه څنګه چې تاسې ویل یو خو په هغه کې مبالغه کوي. خان، هر خان د ده په نیز باندې ناوړه دی یا ظالم دی، او هر غریب مظلوم هم دی او خم دی، او څه دی یوه ناقصه. او بل خپله فارمول ټاکي چې څنګه د بدبختیو نه او یا د دغه حالت نه دا خلک، دا انسانان څنګه وتلی شي.
یعنی مطلب دې دا دی چې په داستان کې داستان پریږدي او واز او نصیحت او مقاله شروع کی، دغه څه
څه مقاله شروع کی. او یعنی دای خپل د زوان د هر هنرمند کاغلی کوال یا کوم بل برخه د هنر، د هنرمند وظیفه انعکاس څه شي چې دای امغه انعکاسي نور ته د حالت پکې نشي کولای چې ته څنګه دې د بدلون ورکی. ته خلک زیرایې تا چې هر تو خپل لارې لري د بدلون د پاره، دا د هغه وظیفه ده. او دلته هنر د هنر د پاره نه، هنر د بدلون د پاره، د ټولنې د پاره، د هر شی چې وایي دا فرمول ډیر هغه کړی. زه وایم چې زه خپل دې طرفدار یم چې په هنر اثر کې بعد په هنر باندې د ښکلا په انعکاس باندې باید ډیر زور راوړل شي.
شغله شینواره د نور محمد طریقې د داستانونو پیسې کې یو بل اړخ هم سره تاسو ته تبصره کوي. ما په افغانستان کې له ډیرو هغو خلکو سره چې یو وخت نظریات چپی وو یا اوس هم چپی دي خبرې چې کړې دي، دا مې ځنې اورېدلې دي چې د ده داستانونو چپی مفکورې ته مایل کړي دي. یعنې دا د ادبي اثر لپاره بیا یو لویه کامیابي نه سو بللی چې د یو چا په فکر باندې دومره عمیق اثر وکړي.
طبعا عمیق خو یو سړی د دین زیات د ادبي اثر نه، یو سیاسي اثر کې شاید ډیر هغه شي دا څورته دی دغه لارې تر واوړي یا غیدمن شي تنه. نو زه په خپل زما نظر دا دی چې ادبیات باید یوازې انعکاس وي څه شی چې دی څنګه، اما د الله خونې او د هغې نه تعبیرونه باید د لوستونکو کار وي. دې کې شک نشته چې د ده اثر د دلاری ته خلک ډیر راوړي او اغیزه به پکړي. دا چې زه په دې باره کې څومره وایم چې دا د آثار برای دی او کیوی خوای برای دی، بلې خوای بیا ناکامی ده، هغه د هنري جوهر یې لږ به برخې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دریو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه، د وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخته یو صفر ږدم چې نمرې لس شي، که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې سل شي، اوس که نسب خوی یو بل سفری هم زیتیگی او نمره زرو ترسیگی. خو کتول کمالو نولدی او دخلاق و یو نلدی نو یواز سفرونه باور پاتی بی او سفرونه چه هر چمره دیر شی پا یواز زن هیچ دی. ویره دیره واوره وواریده او ده زنگل یکی وگیشوی ده گیدو ده مدولو لپاره کلی تراغلی زلمو لرگی چاڑی او توپکونه پسی را واخیستل یکی وویری دی و تختی دی سپینگیرو لزلمو گختل چه پا یکو پسی ده سهرات نوزی خو زلمی چه زرور شوی بو پا یکو پسی سهرات وواتل او پا یوشیلکی ایساره کری ایسارو شویو یکو چه خپل مرگ نگده ولید نه ده زلمو وصلو تا وکتل او نه زرور توپ تا حمله ور بنده وکده زلمی پا چیری ویری جامو که چه وینی ور بنده را ماته وی کلی تراستانش ول یو سپینگیری ور تاو ویل ما خو پا اوله که لادر نوو گختل چه ما پسی وزی زلمو وویل تاسو خویلی ده چه ویری خیسته وی تختی دلی سپینگیری وویل هغوی تختی دلی چه تاسی و نویری گی او تاسی زکه نویری ولی چه دوی خوندی پاتی شی زلمی چه خوراست و مانه و او دردونوی فکر پریشان کرده و ده بودا پا خبر سمپو نشول بودا زیاده کرده گوری که غواره ده بل لشار خوندی پاتی شی نو هیچ وقت داسی چمکه وی چه بل در نو ویری گی. خلق چه کار کاوه او خیر یه رساوه هیچا ده بزرگ بسترگه نورده گدل خو چه همت یه بایلوت او ده ملنگانو اوکت کمی سیوا غوست خلق وربندی را مات شول چه اخپل فالو نوربندی و گوری یو اورد یو پخونی ملگری ده حال احوال پوخته نور نوکره ده ورتوه ویل لما چه ده خپل نن حساب خطا دی خلق را بندی خپل سبا معلومه بی ده حال دی.
لنده کیسه په لویدیز کې څو وخت پیل شو او چا پیل کړه د دې ژانر ځانګړنی کومې دي لنده کیسه نن سبا په نړۍ کې په څه حال کې ده ډاکټر نظام الدین کټوازی دغه پښتنو ته ځوابونه راکوي دی وای
لنده کیسه د حکایتي ادب یو ژانر او تقریبا د پوهانو په قول د 19مې پیړۍ محصول ګڼل کیږي د نولسمې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې حکایتي ادب داسې نمونې په انګلیسي ژبه کې راپیدا شولې چې هغه د ناول څخه یې فرق درلوده په اروپایي ادب کې هم ځینې داسې واقعات منځرالو سیاسي او اقتصادي پیښې چې د هغو په نتیجه کې هم په ادبیاتو کې همدغه نوی ژان منځته راغی لنډه کیسه په حقیقت کې د شارټ سټوري په نوم په انګلیسي ادبیاتو کې په امریکا کې راپیدا شوله اولینه لنډه کیسه په 1909 کال کې د واشنگټن ایروینګ او له هغه وروسته په 1920 کال کې والټر سکاټ یو کیسه ولیکله چې د څاروي او سوداګر انوانو په دې کیسو کې فرق له نورو پخوانیو ناولونو رومانونو څخه دا و چې دا د ژوند رښتینی واقعیاتو ته ډیره نږدې وه او دغه واقعیات په غیر طبیعي ډول نه دي انځور کړي بلکې حقیقت ته ډیره نږدې وه طرز او طریقه په دې باندې به ورسره به خبرې کوو ځکه چې دا د ځانګړتیا ده د لنډې کیسې
یعنی په ځانګړتیاو کې تاسو دغه دوه خبرې بنیادی وګڼلې یو خدای چې لنډې او بل دای چې واقعي ژوند ته وفادار ژانر دی نسبت نګلونو ته
نسبت نور ژانرونو ته د واقعیت مربینو په هغه کې شلولو دغه د ژوند ته ډیر نږدې ډیر ورتواله لري یعنی تقریبا لکه واقعي حادثه د ژوند
څخه اوس په نګلونو کې دیوان سره په نګلونو کې یو سړی لکه د مومن خان غوندې شامار وزنی او په نګلونو کې د سیو فقیر همی سیو دم وکی او ډیر لوی کارونه ورسره کیږي یعنی دا خارق العاده پیشي پلند
خو ځای نه لري بل مهم خصلت داد چې دا ډیر لنډ وي، بعض خلکو د دې لپاره ته یو اندازه د کلمو ټاکلې ده چې له زر کلمو څخه تر 2000-3000 کلمو پورې باید زیاته نه وي چې سړی وکولی شي په یو ساعت کې ولوستلی شي.
ډاکټر صاحب کټه وسه تاسې د لنډې کیسې د تاریخچې پیسې کې وویل چې په امریکا کې پیل شوې ده په 19مه پیړۍ کې او د 19مه پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې، خو بیا په همدغه وخت کې په روسیه کې ګوګل اوسېدو او لوی لیکوالو البته ناولونه هم لیکلي دي، خو د دې یو لنډه قصه ډېره مشهوره ده او د لنډې قصې په تاریخ کې حتی د لومړۍ قصې په حیث یادیږي، هغه بالاپوش نومیږي، کورت نومیږي د ګوګل. نو څنګه د لنډې قصو د پیل امتیاز باید د امریکا ادبیاتو ته ورکړی سي او کنه روسیا او نور ملکونه هم یادیدای سي؟
تقریبا په اروپا او په امریکا کې د په یو وخت تقریبا سر پیل شوی دی، سر وروسته وړاندې په 19مه پیړۍ په نیمایي کې دا شروع شوی دی. خو د انګلیسي ادبیاتو مثال ما ذکر راوړل چې هغه کې ډیر مشهور لیکوالان چې تیر شوي دي، چې هغه مثلا ادګار الان پو دا په دې ادب کې ډیر زیات نقش درلود.
ډاکټر صاحب کټه وځي د لنډې قصې په تاریخ کې هغه ډیر زیات یادی شي، الان پو په 1940 کال یا 1940 کال کې د چې د لنډو کیسو خپل کتاب چاپ کو، بیا په غو باندې یو مقدمه ولیکل او د لنډې کیسې خصوصیات یې پکې بیان کړل، او ډیر خلک د لنډې کیسې د پیل کوونکي مقام د تور کوي. په دې کې تاسو څه وایئ؟
دا بالکل صحیح خبره ده، دا ثابت شوی ده چې ادګار الان پو نه تنه دا چې لنډې کیسې پیل کړي دي، بلکې د لنډې کیسې په تیوري باندې هم د لیکنې هم د کړي دي، او د دوه کیسې وروسته بیا د نورو ژبو په ادبیاتو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
دغه لنډې کیسې کوم خصوصیات لري او کوم جوړښت لري؟ د دنیا په پخوانو ادبیاتو کې هم پوهانو ویلي دي چې ځینې مثالونه استه، په یونانی قصو کې ځینې قصې داسې لکه یو لنډه قصه چې لولي، په تورات کې ویل کی شي، په انجیل کې داسې حکایتونه سته چې جوړښت لنډه قصه ته ورته ده، ان 2000 کال په تیری شي. دغه څه په نورو ادبیاتو کې یو وخت د پښتو د شاوخوا 200 کال په خوا یو قصه وا یو حکایت استاد رفیع وویل چې دا موږ لنډه قصه بللای سو. په دغه قصو باندې البته باسونه کیږي او دا چې لنډې قصې نه دي ډېر دلایل ورته راوړل کیږي، خو یو عمده دلیل دا هم راوړل کیږي چې دغه خلکو په خوا ک قصې لیکلي هم دي، په دې نیت نه دي لیکلي چې دوی لنډې قصې لیکي. دوی د لنډو قصو لپاره یو تیوري نه لرله، اسی ځینې حکایتونه راغلي دي او دا حکایتونه اوس ورته ګورو لنډو قصو ته ورته وو. نو الان پوته که د لنډې قصې پلار وایو، وجه یې دا ده چې د دا کار په شعوري ډول پیل کړو او دغه تیوري ورسره وه، او په لوی لاس یې وغوښتل چې دغسې په یو نوي ژانر کار وکړي. آیا دغه استدلال منلی سو د یو پیل لپاره دغه شعوري هڅه مهمه ګڼلی سو؟
دا بالکل صحیح خبره ده، په ځای خبره ده، خو دا ضروري خبره نه ده چې ټولې ځانګړتیاوې چې د لنډې کیسې لپاره تر اوسه پیژندل شوې دي هغه د په هره کیسه کې ووینو. اما د هغه ډېرې زیاتې مهمې ځانګړتیاوې دا طبیعي ده چې موږ له تاریخ باندې دا پیژندلی شو چې له هغې جملې څخه د مثال په ډول یو اختصار لنډون ده. که نه که تاسو د تیر کال د 2013 کال د ادبی جایزې د نوبل ګټونکو یو مصاحبه ورکړې د شغه الایس منرو نیمځي او د کاناډا یو لیکوال ده. د په 14 جلدونو کې د لنډې کیسې لیکلې دي، یعنی د ډېر تخلیقي آثار، اعظم یې سده تخلیقي آثار او د لنډې کیسو باندې مشتمل ده. او هغه سره چې مصاحبه شوې ده چې تاسو ول لنډې کیسې لیکي ویلې دي چې ما بل داسې ژانر پیدا نه کړ چې ډېر کم وخت لرم، او دا په کم وخت کې د کم وخت لپاره د دغه ژانر لیکلو نیت ما وکړ. یعنی لنډه کیسه، لنډون یا اختصار تر ټولو ډېر مهم خصلت د لنډه کیسې ده.
ډاکټر صاحب کته وځه تاسو ویل چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیدا شوې ده، که په روسیه کې وو، که په اروپا کې وو، په امریکا کې، ولې د 19مه پیړۍ د دې پیدایشت زمانه سپه نه دا زمانه ولې د لنډې کیسې زیږیدلو ته تیار وه؟
مهم علتونه دا وو چې د وخت په تیریدلو سره په تخنیکي لحاظ باندې، په سیاسي واقعاتو کې، په اقتصادي ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې ډېر بدلونونه په دې باندې ډېر اثر وکړو، خاصتا د لوستونکو غوښتنې ډېرې مهمې وي چې دوی غوښتل په لنډ وخت کې داسې یو اثر وربلی سي په کم وخت ونیسي او د دوی ادبي مینه په هغه باندې ماتې سي. د دې سره نور په نولسمې پېړۍ په نیمایي کې او په پای کې د خلکو سره دومره وخت نه و چې رومانونه ولولي. له بله طرفه د دې سره په څنګ کې د ورځپاڼو صنعت او د مجلو صنعت پرمختیا پیدا کړه او
یعنی غوښتل چې په یو داسې شی ولولي چې یو داسې داستان ولولي چې په هغه غاڼه کې تمام وي
چې په یو غاڼه کې تمام شي او په لنډ وخت کې په یو ساعت کې یا مثلا په یو ډېر کم فرصت کې څوک ولوستلی شي. ځینې نورې دغه حادثې هم د دنیا په تاریخ کې تېرې شوې دي لکه دویم عمومي جنګ چې و یا ځینې نورې داسې سیاسي پېښې دو هم خپل تاثیر درلودلی ده ځکه چې هغه حالات او هغه مصیبتونه چې خلکو او ملتونو لیدلي دي د هغو د انځور دپاره د لنډې کیسې د یوې وسیلې په ډول باندې استعمال شوې دي او دا ورو ورو د انکشاف کوو.
ډاکټر صاحب کټه وځئ که د لنډې کیسو ځانګړنو ته راسو. تاسې تر اوسه په ځانګړنو کې یو دا وویل چې لنډې بل مو وویل چې نسبت پخوانی نقل ده واقعیتونو ته وفادار ژانر ده د ژوند ښوندوی ژانر دی. آلن پو چې د دې ژانر پلار ګڼل کیږي او د دې ژانر د تیوري په حصه کې په اول ځل خبرې کړې دي هغه بیا دغه د وحدت تاثر خبره ډېره کوي. وایي لنډ قصه باید یو واحد تاثر درکړي. مثلا که قصه یو غم درکوي نو تر اخره دې دا غم درکړي، داسې نه چې په نیمه قصه کې خوشاله یې په نیمه کې خپه یې. یا که لنډه قصه یوه ویره زیږوي، دا ویره دې په ټوله قصه کې خوره وروي، داسې دې نه وي چې نیمه قصه د ویرې احساس درکوي او نیمه قصه د ډاډ احساس درکوي. دی دغه دې یو واحد تاثر خبره هم ډېره کوي او ډېر مهم شرط یې ګڼي. دا یې هم یو ځانګړنه ګڼلی سو. نورې کومې ځانګړنې تاسو ته په نظر درځي؟
له دې څخه علاوه چې تاسو یاده کړه، بله ځانګړنه یې دا ده چې لنډه کیسه په معمول ډول سره بېله مقدمې څخه واقعات ترسیموي. دا یو طرز د بیان ده د لنډو کیسو دپاره چې لوستونکي سره په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي او دی دې ته هڅوي چې د دې سوالونو دپاره په راتلونکو مخونو کې بیا ځواب پیدا کړي. خو د یو ښه لیکوال په کیسه کې سوالونو ته چې دته پیدا کیږي یو تفسیر او تعبیر پیدا کړي، بلکې دی صرف کیسې او واقعات لولي، حادثې لولي او ګوري چې د حادثو په منځ کې څه تسلسل موجوده، څه رابطه موجوده ده. دغه تعبیر او د دې ارتباط پیدا کول لیکوال لوستونکي ته پرېږدي. دا یو بل ځانګړتیا ده،
یعنی چون مختصر ژانر دی نو بنان دی تفسیر او دی تحلیل وخت پکې نسته، هغه کار دی
لوستونکي کار ده. په انګلیسي ادب کې دا یو کلمه ډیره معروفه ده چې اوپن اند، یعنی په داسې یو نتیجه باندې ختمی دي چې سړی نشي کولی له هغه څخه یو هغه واخلي، داسې پایلې چې نتیجه ترې نشي اخیستلی. د تا ته پرېږدي چې ته تعبیر کړي چې دا ولې داسې پېښه شوله.
ډاکټر صاحب کټه وځه د اوپن اینډ خبر دی وکړه. البته ضرور نه ده چې ټولې کیسې دي لنډې کیسې دي همداسي، خو د پخوانو نکلونو برخلاف ویلی سو چې په لنډو کیسو کې او په ناولونو کې داسې ناولونه هغه هم شته چې پای لوستونکي ته پاته دی چې مختلف تعبیرونه یې وکړي.
یعنی لوستونکی کولی شي چې هر لوستونکی د خپل پوهې او د خپلې تجربې په مطابق له هغه څخه خپله بېله یوه نتیجه راوباسي. دا کار دی لوستونکي د شي دی څه نتیجې ته رسیږي. لیکوال دته دا په ښکاره ډول نه وایي او نه داسې دا حالات په داسې حادثه باندې ختموي چې په هغه کې یوه ښکاره نتیجه مو ووینو، بلکې موږ باید فکر په دې کې وکړو، ذهن په کار واچوو چې ولې داسې باندې ختم شو. کېدای شي چې د دې مطلب دا وي یا هغه وي، دا په هر یو لوستونکي په خپل تعبیر پورې تعلق لري. بله ځانګړنه یې مهمه خبره یې د پلاټ ده، یعنی پلاټ په حقیقت کې هغه حوادث دي، هغه واقعات چې په یو کیسه کې بیانیږي او دا پلاټ په لنډه کیسه کې په یو مستقیم شکل مستقیمه لیکه کې نه راځي، بلکې د دوی په منځ کې دا ډیر پیچلی حوادث وي. یوه حادثه په یو وار باندې ختمه شي او یو بله حادثه په خطر راشي، نو بیا به هم لوستونکي دا کوشش کوي چې د دې مختلفو واقعاتو په منځ کې رابطه څه شی وه، ولې دا کوم عنصر و چې دوی سره تړلی شي.
یعنی موږ ویلی شو په پښتو کې چې د لنډې کیسې پلاټ کوټلی راټولی پیش له یو بل سره
ډیرې تړلې وي، خو په عین وخت کې په دې پیښو کې همیشه یو تضاد موجود وي. د تضاد موجودیت یو حتمی شرط ده، بغیر له هغه د پیښې داسې انځور نه ورکوي چې هغه د لوستلو ته یو څوک وهڅوي.
مطلب د تضاد نه داسې دی چې که زه ووایم نن بازار ته لاړم، په بازار کې مې کمپیوټر واخیست او بیا په موټر کې سپور شوم بیرته کور ته راغلم، دلته پیښې دي او سره تړلې پیښې دي، خو تضاد پکې نسته. له تضاد نه مطلب دا دی چې بازار ته لاړم چې کمپیوټر واخلم، خو چې هلته ورسېدم پام شول چې پیسې مې په کور کې ایرې کړې دي، غواړم کمپیوټر واخلم خو پیسې نسته. دلته دا یو تضاد رامنځته شو. له تضاد نه دې دغسې شی مطلب دی؟
زما مطلب له تضاد څخه بل شی و. که زه یو بل مثال راوړم، مثلا په یوه کیسه کې مو لولو چې یو کورنۍ کې یو د ښځې او د مېړه په منځ کې رابطې ډېر زیات داسې پیښې شوي وي چې یو تضاد موجود وي. یعنی د دوی په علایقو کې، د دوی په هدفونو کې او د دوی په خواهشاتو کې یو هماهنګي نه وي موجوده. دا هماهنګي څنګه په واقعاتو کې انځور پیدا کوي، څه ډول ترسیمیږي، تضاد څه خدمه مطلب داسې
ښځه غواړي چې د سواد کورس ته لاړه شي
دا یو تضاد. یا مثلا د پلار او زوی په منځ کې چې دو مختلف نسلونه دي، د نسلونو تقاضاوې سره بیلې وي. پلار یو څه غواړي، په یو شی باندې عقیده لري، په یو شی ورته ارزښت لري، او زوی نور خواهشات لري. خو دلته اوس د دغو دواړو خواهشاتو سره یو ځای کول کېدای شي چې دا د دوی په منځ کې یو تضاد پیدا کړي.
خو ډاکټر صاحب، کله کله بیا داسې هم وي، یو ځوان په نظر کې وساتم، دی 24 کلن دی، دی غواړي واده وکړي، خو له بلې خوا فکر کوي چې که واده کوم مصرف مې کیږي، له واده وروسته مې مصرف یو په دوه کیږي، نو دغه ازادي او دغه اقتصادي سهولت او اسانتیا چې اوس یې لرم بیا بینه لرم، نو دی کله وایي چې نه واده شده، او کله وایي نه دغه اسانه ژوند شده چې اوس یې لرم. د ده په ذهن کې یو ټاکر ده. دغه هم
دا کېدای شي چې د ادب دپاره یو ډېره ښه موضوع شي، دا یو تضاد یوه نمونه ده، ځکه چې د یو طرف نه دا خواهش ده چې دی خپل کور جوړ کړي، خپل ژوند جوړ کړي او مستقل ډول باندې ژوند وکړي، اما اجتماعي او اقتصادي شرایط به ده ته دا اجازه نه ورکوي، او یا به دی نور داسې عوامل ویني په ژوند کې چې ده د ده د دې خواهش ممانعت به کولی شي، که نه ممانعت کوي. دغه په خپله باندې یوه تضاد ده او د ادب دپاره یوه ډېره په زړه پورې موضوع ده. تضاد یو بله ځانګړنه ده.
البته ډاکټر صاحب کټه وسی، دا تضاد د یوه داسې ځانګړنه ده چې یوازې د لنډې کیسې لپاره په کار نه دی، بلکې ناول او هر نکل تضاد ته ضرورت لري.
دا درسته خبره ده، خو موږ په لنډې کیسې باندې ځکه دا خبرې کوو چې دلته په یو ډېر لنډ شکل سره دغه عناصرو ته باید حتماً پکې اشاره وشي، او که دا پکې نه وي هغه اصلا کې موږ هغه ته کیسه نه شو ویلی.
ډاکټر صاحب کټه وسی، په لنډو کیسو کې نسبت ناول ته کرکټرونه کم وي، اته ډېر وخت یو یا دوه کسه وي. په لنډو قصو کې نسبت ناول ته زمانه را لنډوي، ممکن د یو ساعت پیښې دي، دوه ساعتو، د دوه ورځو، د کلونو کلونو نه وي. معمولا د مکان په لحاظ هم ممکن وایي چې لنډه کیسه راټولوي په یوه کوټه کې، ممکن پیښه شي یا په یوه کور کې، ډېره خورا وره دنیا پکې نه وي لکه په ناول کې. د پیښو په لحاظ هم ممکن پیښې پکې کمې وي، د دوه پیښې، درې پیښې، حتی یوه پیښه، یوه اصلي پیښه او دوه درې نورې وړې پیښې نسبت ناول ته. دغه هم د لنډې قصو په ځانګړنو کې سببولی شو.
بالکل، لویه ځانګړنه همدغه ده چې په لنډه کیسه کې د انسان د ژوند په یوه حادثه باندې د تمرکز کوي. یعنی یوه داسې ګوښه د ژوند د یو عادي انسان ترسیموي چې هغه د ده په ژوند کې ډېر زیات ارزښت ولري، سرنوشت سازه وي. او لبل خوانه غژبه چې په لنډه کیسه کې استعمالیږي هغه ډیر زیاته کنایي رمز او سمبولیک بڼه لري. دې چې مطلب دا ده چې لوستونکی وکولای شي د سمبولونو په ذریعه باندې هغه ژوره معنا چې د کیسې د حوادثو په منځ کې پرته ده هغه درک کړی شي، ځکه چې دی په ښکاره ډول باندې په عبارت کې کوم تعبیر نه ویني، خو دی باید فکر وکړي او د سمبولونو په ذریعه باندې دی پوه شي چې د هدف د شاته څو. د مثال په ډول باندې په آلماني ادب کې یوه کیسه ده په نوم د پخلنځي ساعت، وولفگانګ بورشت لیکلې ده. دا د آلماني ژبې یو ډېر معروف لیکوال ده. د دوهم عمومي جنګ څخه وروسته ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. یوه کیسه یې چې د پخلنځي ساعت په نوم باندې د کیسه په دې جمله شروع کوي: دوی ولیدل چې هغه د دوی په لورې را روان و. په څیره ډېر زوړ معلومېدو، خو له تک څخه برېښېده چې ښایي شل کلن به وي. اوس دا یو سمبولیکه ژبه ده. دی نه وایي چې ولې دی زوړ معلومېږي، ولې دومره خسته ده، خو په حقیقت کې مطلب دا ده چې دی غواړي چې هغه مصیبتونه چې په ټولنو باندې په ټولنه یا په کورنیو باندې یا په ځوانانو باندې د دویم عمومي جنګ له امله پیدا شوي وو، دا دی په ساده ژبه سره بیانوي. په آخر کې دا ښځه له دې څخه پوښتنه کوي له دې هلک نه: نو تاسې هر څه له لاسه ورکړي دي؟ دی ورته وایي چې هو، هر څه له لاسه ورکړي دي، خو دا یوازې یو دا شیره پاته ده. او په دې کې دی دغه ساعت ته اشاره کوي چې په اشپزخانه کې را ځړېدلی ده.
دا او دا ساعت به مې یو سمبول شاید د زمان،
شاید
زمان پاته دی
او او نو دا یعنی مطلب دا ده چې لنډې کیسې ژبه ډېره کنایي، ډېر رمز ته ډېره نږدې وي. هیڅ وخت کې په ښکاره او څرګند ډول باندې یو شي ته اشاره نه کوي، تعبیر په هغه کې نه وي، تفسیر نه وي. دا ټولې خبرې په لوستلو کې د لوستونکي ته پرېږدي، د هغه ذهن په کار اچوي، هغه کنجکاو کوي او هغه نورو پوښتنو ته هڅوي.
ډاکټر صاحب، کټوازای وروستۍ پوښتنه به وکړم. تاسې مخکې د 2013 کال د نوبل د جایزې وړونکو ته اشاره وکړه چې کاناډایي لیکواله ده، او مو ویل چې د خپل لنډو کیسو په خاطر باندې د نوبل جایزه وړې ده. څنګه ډیر کلونه لیدل کیږي چې د ناول لیکونکو جایزې وړې دي نوبل، لنډې قصې رسوي غوندي و داسې احساس کېدو. آیا ویلی شو چې دغه جایزې یو ځل بیا وشودله چې د لنډې کیسې بازار لا تود دی او په ادبیاتو کې بیا هم ډیر مهم ژانر دی؟
دا ډیر په ځای خبره د ډیرو څیړونکو په نظر باندې د لنډې کیسې بازار چې بیرته تود شوی ده، په دې کې ډیر ګڼ شمېر عوامل لري. او یو عامل یې همدا کېدلی شي چې الایس منرو چې اوس 20 کلنه ده، او دې په تیر کال کې د نوبل جایزه یوړه، او د دې لنډې کیسې په د دنیا په مختلفو اخبارونو په ډیرو معتبرو اخبارونو او مجلو کې خپرې شوې دي. دې ته ډیر اهمیت ورکوو. د دې زیاتره کیسې د عادي انسانانو په ورځنیو واقعاتو د ژوند په ډیرو ورځنیو عادي پیشو باندې راڅرخي، او ډیره ساده ژبه استعمالوي، او د بازي څلونکو په نظر باندې شدید لنډې کیسې په بنیاد کې یو ډیر انقلابي تحول راوستل.